برابر تروریست است.
بسیار تشکر می‌کنم.
د حقیقت صدې پروګرام مو اورید چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون له رئیس جنرال افضل امان سره پکې خبرې شوې وې. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې اورید چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې 4 تورن په اعدام محکوم شول او 2 نورو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شوې. دا چې د محکمې جریان څومره شفاف و په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډلې د 4 لوړ پوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته 40 میلیونه ډالر انعام ښی دی. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ور ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سرشکیر د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې تورونو کسان له ډلې 4 تنه پیدام او 8 نورې په 14 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د ملکي وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ پای چې په هیواد کې د ملکي مرګجوبې د مخنیوي په هدف باندې وچټکه پالیسي ترتیب او عملي سي، او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوال فعالیتونو په تور 2 تنه نیولې دي. خبرونو تفصیل د کابل شاري محکمې د فرخوندې په وجنه کې د تورون کسان له ډلې 4 تنه پیدام او 8 نورې په 14 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د کابل شاري محکمې مشر صفي الله مجیدی نن د یادي محکمې د پایلو د اعلانولو پر مهال وویل چې د یادي قضیه 14 نور کسانو ته د اسنادو او شواهدو د نشټوالي له امله بارت ورکړل شو. شاغلي مجیدی په دې اړه وویل:
و سوختاندن جسد مسمات فرخنده نامه به اشد مجازات، یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمیدیم.
د دې محکمې د معلومات لمخې چې دغه محکمه به د 19 نورو تورن کسان پاړه چې پولیس هم پکې شامل دي دراتلونکي یک شمه ورځ حکم صادر کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یو ګروپ پای چې په هیواد کې د ملکی مرګجوبې د مخنیوي په هدف باندې وچټکه پالیسي ترتیب او عملي سي. د دې ټولنې غړي کریمه نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال وویل چې د دې پالیسي په بل کې دوه سر به د ملکی خلکو ژوند خوندي سي. پر همدې مهال د بشري حقوقو سازمان هم وایي چې افغان حکومت باید په هیواد کې د ملکی مرګجوبې د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسي رامنځته کړي. د کابل امنیه قمندانی وای چې په تیر 2 اونۍ کې د درو اتیا جنایي جرمونو په تور 122 چې یو شزه هم پکې شامل ده نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په دغو پیښو کې د وژلو، غلاو او نشي موادو د پلورل قضیه شامل ده. شاغلی رحیمی هم دارنګ زیاته کړه چې د کابل پولیسو د دې ولادت په ټولو ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف پروګرامونه پیل کړي دي.
که دری اواخر پولیس کابل با تیم مشترک
دی وای په دې ورستوي کې د کابل پولیسو د کابل لګا ټیم سره په ټول ولسوالۍ او شپاړس حوزو او دوه ماموریتونو کې تلاشي شروع کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندهار ولایت کې د وسلوال فعالیتونو په تور 2 تنه نیولې دي. د یاد ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د نیول سوو کسانو یوه اندازه مهمات هم د دوی لاسته ورغلي دي. اعلامیه زیاتوي چې نیول سوو کسانو وسلوال مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د انتقال دنده په غاړه لرله. ملي امنیت ویلي چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د هند استخباراتي اداره تورونه کړې چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د تورونه پرون په راولپنډي کې د پاکستان د لوړ پوړو پوځي چارواکو تر لیدنې وروسته لګول شوې ده. دغه غونډه له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمه کې د وسوال اورپکو په وړاندې د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. تر غونډې وروسته د پوځ په ویلامې کې ویل شوي چې دغو قمندانانو په پاکستان کې د تروریزم په ډېرېدو کې د هند استخباراتو د شکلتیا په اړه جدي نښې وړاندې کړې دي. د پاکستان پوځ افسران کله ناکله په شخصي توګه هم هند په پاکستان او افغانستان کې په مداخله تورنوي، خو ډیر لږ داسې سوي چې د پوځ پر رسمي اعلامیه کې د هند استخباراتي اداره تورنسي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړ پوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالره انعام شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ویلي چې د عبدالرحمن مصطفی القدولي په اړه معلومات تر 1 میلیونه ډالره، د ابو محمد العدناني او تارخان باتیراشویلي په اړه معلومات هر یو تر 15 میلیونه ډالره، او د طارق بن الطهار الاونی الحرزي په اړه معلومات تر 3 میلیونه ډالره انعام لري. امریکایي چارواکي وایي قدولي د اسلامي دولت ډلې یو لوړ پوړی مشر دی چې په عراق کې د القاعده شبکې څخه له دوی سره یو ځای سو. عدناني د اسلامي دولت ډلې رسمي ویان دی، او الحرزي د سوریه او ترکیه ترمنځ سرحدي سیمه کې د یوې ډلې مشر دی. باتیراشویلي د سوریه په شمال کې د جګړو یو قومندان دی چې په منځني ختیځ کې د عمر الشیشاني په نوم هم مشهور دی. هغه د ګرجستان تبع دی. د روسیه، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربان د هغې موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمیدو په هدف په فبروري میاشت کې سوې وه. تمه وه په نننیو خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو څخه د مسکو د ملاتړ موضوع هم شاملوي. د اوکراین د پوځي ویاند وایي روسي پلاوه بلتون غوښتونکو تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د اوربان دغه موافقه 240 ځله نقض کړې ده. د خبرې داسې مهال پیل شوي چې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو ګینتیلونی اوکراین ته سفر کړی او له خپل اوکراینی سیال پاول کلیمکن سره یې تر خبرو وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد یې د اوکراین ملاتړ کوي.
Una cosa è certa, l'Italia sostiene non solo la
د یوې اجازه راکړې ته یو شی په اړه واضح خبرې وکړم. هغه دا چې ایټالیا دواړه هم د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او په ټول اوکراین کې د هغې واد د حاکمیت ملاتړ کوي. بل څه چې روښانه دي دا دی چې د روسیې په وړاندې بندیزونه د منفي عواقبو له اغېزمنېدو سره سره ایټالیا د اروپایي ټولنې د پرېکړو ملاتړ کوي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له خپل اوکراینی سیال سره یې موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا په کیف کې سره وګوري او پر اقتصادي او بشري مسایلو به خبرې سره وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وایي په پام کې لري چې د مې پر 9 نیټه په مسکو کې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني نازیانو د ماتې او یایې مکلیز لمانځي. فابیوس نن په رادیو کې د مرکې پر مهال دغه سفر اعلان کړ. که څه هم مسکو د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 18 مشران وربللي، خو یوازې شلو تنو په دې مراسمو کې ګډون منلی دی. دا مراسم داسې مهال جوړیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون پالو د ملاتړ او په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق له کبله مسکو له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امنیتي مسایلو او له یمن او سومالیا سره د احتمالي مرستو په اړه خبرو لپاره نن افریقایي هیواد جیبوتی ته ورسید. کمپ لیمونیر چې په افریقا کې د متحده ایالاتو عمده پوځي مرکز دی، په همدې هیواد کې موقعیت لري چې د دغه هیواد او جنګ ځپلې یمن ترمنځ یوازې یوه بهیره پرته ده. د لویدیځ افریقا ته د کیری د دورهي سفر وروسته هیواد دی چې ورځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې کینیا او سومالیا ته هم تللی و، هلته یې د خبرو اجنډا د الشباب توندلارې ډلې په وړاندې مبارزه وه. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 12، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 24، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 21، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 19، اسمان ځای ځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 8، اسمان ځای ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 22، اسمان وریځ.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه هم اوریدلی شي. ولاندې خبرونه کې اوري چې د فرخوندې د قتل په قضيه کې څلور تورن په اعدام محکوم شول. اتو تنو ته د 14 کلونو بند سزا واورول شو او اتلس تنو ته برأت ورکړل شو.
به اشد مجازات یعنی اعدام هر واحد شما را محکومین به مجازات نمودیم. حکم ما حکم قطعی در مورد از این 4 نفر نیست.
د ابتدای محکمه د جریان شفافیت مود حقوق چارولی و کارپو سره څیړلی.
تقریبا تر ډیره ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وای چې د قطر د سولې خبرې ګټورې وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای سو چې یوجی ته ورسوو.
ټاکل شوی په جون میاشت کې امریکا د افغانستان د هوایي حریم مسؤلیت د افغانستان حکومت ته وسپاري، خو له دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ښایي یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د مکه ښځو د لړۍ په دې برخه کې ډاکټر رنګینه ویسا در پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هله یې دې ستونزې ته پام شو چې یوې مور غوښتل خپل ماشوم لوڅ په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسانه ته مې چې تاسو کالي په واغوندئ نو دا خو لڅ دي او په دا یخه مځکه باندې خو دا بسنه بغل سي. او هغو ویل خو موږ شی نه لرو او دې ته چې مې چې کالي هغې ویل خو زه کالي نه لرم زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې.
د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو د یو بله برخه هم درته خبرو. د کابل ابتدایي محکمې د فرخنده د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو تنو ته یې د 14 کلونو بند سزا واورولې او اتلس تنو ته یې برأت ورکړل. د کابل د ابتدایي محکمې نننی جریان ته په د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران ورغلی او نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د فرخوندې وژنې څخه د نږدې 50 ورځو له تیرېدو وروسته د کابل ابتدایي محکمې په څلورو کسانو د اعدام حکم وکړ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه ملکی کسان دي چې ابتدایي محکمې په یوالني غونډه کې په اعدام محکوم کړل. ابتدایي محکمې په دې قضیه کې ښکیل اته نور کسان په 14 کلونو بند محکوم کړل، خو اتلس نورو ته یې برات ورکړ. د محکمې رئیس صفی الله مجددي د چهارشنبې په ورځ د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه چې دوی په اړه دا وروستۍ پریکړه نه، بلکې کوم شوی کسان کولای شي د استناف غوښتنه وکړي.
در قضیه قتل و سوختن
د جزا د قانون او د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منی قانون په نظر کې نیولو سره د فرخوندې د وجنی او سوزونی په قضیه کې له تاسو څلور څخه هر یو په اشد مجازات یعنی اعدام محکومه وو.
شما را محکومین به مجازات نمودیم.
د ابتدایي محکمې لومړی پریکړه یوازې د دیرش ملکی کسانو پاړه وشوه او د 19 امنیتي منصوبینو پاړه تصمیم بیا تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې وزنډول شو. له دې سره ابتدایي محکمې د پالوان، محمد حسین او بادشاه په نوم درې نور کسان چې لا نیول شوي نه دي د دې پېښې اصلي مجرمین وبلل او د امنیتي او عدلي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې دا کسان محکمې ته حاضر کړي. د چهارشنبې ورځې د محکمې غونډې ته د فرخوندې مور او پلار هم راغلي وو او له محکمې یې غوښتنه وکړه چې د لور په حق کې تر وروستۍ شېبې عدالت تامین شي. د فرخوندې پلار محمد نادر له محکمې وغوښتل:
زه هیله کوم چې د افغانستان محکمې دي د شریعت او د هیواد د نافذه قوانینو له مخې هغه مجرمین چې یو مسلمانه او د قرآن حافظه یې داسې وحشیانه وجلې مجازات کړي. دا د توجیه وړ نه ده او امید لرم چې محکمې عدالت تامین کړي.
وویش کلنه فرخنده د هود د میاشتې په 28 نیټه د کابل د شادو شمشیره زیارت په سیمه کې د لسګونو کسانو لخوا په دې تور وژل شوه چې ګویا قران کریم ته یې اور اچولی وو. له دې پیښې وروسته د هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارېدل او خلکو غوښتنه کوله چې په قضیه کې دخیل کسان باید محکمه شي. حکومت تر اوسه د دې قضیې په تړاو د 19 امنیتي منصوبینو په شمول 13 ملکي کسان نیولي او ټینګار کوي چې عدالت پلي کوي. له دې سره د فرخوندې د وژنې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون د تورنو اتلسو کسانو خوشی کېدل غیر عادلانه پریکړه بولی. د دې کمیسیون غړي فوزیه کوفي د ابتدایي محکمې له پریکړې وروسته وویل خوشی شوي ځینې کسان د پیښې اصلي متحرکین وو او باید دوی برات له قانون سره سم وسیړل شي.
در مورد 18 تنه کې امروز
د اتلس کسانو په اړه چې نن یې برات حاصل کړ عادلانه تصمیم مونږ نیول سو. د امنزم خرابونکي او د پیښې اصلي محرکین دوی وو. دوی باید مجازات یا ترنولان باید په هغو دلیلونو غور وکړي چې
بگیره.
عام خلک او د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د پیښې په تړاو د دومره کسانو محکمې ته په حاضرولو خوښ دي، خو وایي چې باید د محکمې پریکړه عملي شي. دوی وایي که دا فیصلې په بله محکمه کې کمیږي او یا د سیاسي مسایلو ښکار کیږي ښې نتیجې به ونه لري.
د کابل د ابتدایي محکمې جریان علني و او ټولو خلکو کولی شوی چې هغه له نږدې وګوري. د حقوق چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد سادات چې د محکمې جریان لنجدې تعقیب کړی وایي چې د محکمې جریان او د دې قضیې څېړل د افغانستان د اساسي قانون سره برابر او د افغانستان د قوانینو جاري قوانینو سره برابر او دا یوه عادلانه فیصله وه. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د محکمې د جریان په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
د محکمې د نننۍ فیصلې په اساس ویلی شم تقریبا تر ډېر ځای پورې د افغانستان د جزا د قانون پر اساس او په خپله د قانوني شکل باندې ترسره شوې وه، په دې معنا چې هغه اصلي عاملین د جرم چې ول او څوک چې په شدید ډول په جرم کې داخل ول، خصوصا متعدد جرمونه کړل چې په قتل باندې بیا د جسد په سوځولو کې همدارنګه د جرم په تحریک کې لاس درلود هغې باندې اعدام حکم وشو. زه یقین لرم دا یو قانوني فیصله وه. دویمه کټګوري کې هغه اشخاص چې هغوی شریکان د جرم ول، دا هم د قانون په اساس باندې فیصله وشوه. د اعدام مستحق نه دي، په هغې باندې اعدام جزا نه شي تطبیقېدلی، ځکه د دوی د جرم انګېزه او د دوی د جرم شکل دومره سنګین نه و لکه څنګه چې د څلورو اشخاصو چې هغې باندې د اعدام حکم وشو. پاتې د باقي مانده اتلس سفره هغه اشخاص چې هغوی برات حاصل کړل، دا هغه اشخاص چې دوی فقط په تصویرونو کې لیدل شوي دي او مستقیما دوی په خزیه کې داخل نه ول او مستقیما دوی په د جرم شریکان نه ول، نو دوی برات حاصل کړل. ولې مهمه موضوع دا ده چې اصلي طرحان د دې قضیې او اصلي عاملین د دې قضیې هغوی تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. امید ده چې ونیول شي. عدلي او کشفي ارګانونه همدارنګه امنیتي ارګانونه د هغوی په نیولو کې باید جدي اقدامات وکړي تر څو د قانون منګولو ته وسپارل شي. نننۍ محکمه تقریبا تر ځایه اگر چې بعضې نواقص درلودل، مثلا د هغه متهم چې هغوی نه د شکنجې په اساس باندې تحقیقات اخیستل شي ول، هغوی باندې هم شپاړس کاله حبس وخته چې خپلو دا باید روښانه شوی وی چې آیا د دې دغه اظهارات د زور په اساس ورکول شوي دي که نه، د دوی په خپله خوښه باندې ورکول شوي دي. په هر حال د افغانستان د جزا قانون په اساس باندې، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په اساس باندې د محکمې شکل او د محکمې دغه محتوا قانوني شکل درلود.
بله سادات صاحب، تاسو د اصلي طرحانو خبره وکړه، ډېر ځله دغه خبره هم مطرح کېږي. اصلي طرحان مثلا څوک چې همیشه ویل کېږي چې دوی نه دي نیول شوي، نو دا څوک دي؟
د قاضي د محکمې تر د قاضي د حکم د صادرولو څخه وروسته میډیا ته مطبوعاتو ته هم ویل چې څلور نفر باید تصګیر شي، د هغوی نومونه واخیستل او په صریح ډول باندې ذکر کړل. عدلي او همدارنګه کشفي ارګانون ته یو دنده وسپارل تر څو د دې په اړه جدي اقدامات وکړي. موږ سره هم دا سوال دی، د افغانستان د خلکو سره هم دا سوال دی چې تر اوسه پورې ولې امنیتي ارګانون نه دي توانېدلي چې داسې خلک تصګیر کړي او د قانون منګول ته وسپاري. امکان دی ولري چې شاید د دوی تر شا داسې خلک وي چې دوی حمایه کېږي د بعضې خلکو نه، د هغې په اساس تر اوسه پورې کتمان شوي دي او یا یې د جرم شکل کتمان شوی دی. تر اوسه پورې کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي تر څو هغوی ونیسي. د دې امکان ډېر زیات دی چې هغوی تر شا قوي خلک ولري تر څو د صحنې څخه وتلي دي او پلټنو کې به جوت شي چې ولې نه دي نیول شوي. خو تر اوسه پورې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده، د افغانستان د خلکو سره، او بدون د هغوی د محکمې څخه زه فکر کوم د محکمې ټول پړاوونه ناقص دي او هغوی باید ونیول شي، اصلي طرحان د محکمې منګول ته وسپارل شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه سادات صاحب، هغه دا چې ویل کېږي دغه شپاړس کسه چې خوشي شوي دي، دوی خو هلته حضور درلود چې دغه فرخونده په شهادت رسېدلې او وژل شوې ده، نو دوی هغه د خپل خاروندیو حقونه هم نه دي مراد کړي، مثلا چې ورشي هغه د وژونکو له منګولو څخه وژغوري، نو څنګه د دوی په وړاندې داسې یو حکم وی شوی دی چې دوی د خوشي شي؟
دوی د حالت مستقیما په جرم کې ثابت نه شو، نه اصلي عاملین د جرم ول، یعنی دوی اصلي مجرمین نه ول او نه هم شریکان د جرم ول، دوی فقط په صحنه کې ول. اگر جرید فردي مسؤلیت په اساس باندې څه پوښتنه وشي، چې من حیث یو فرد مسؤلیت لري، ولې په دې باندې محکمه یوسف نشي تورنولی یا نشي بده هم کولی چې په داسې حال کې چې هلته امنیتي مسؤلین وجود لري، په داسې حال کې چې هلته مسؤول اشخاص ولاړ وي او بیا د عادي افراد جرایم مخنیوي کې د هغوی مسؤول وګڼل شي، نو دوی ته فکر کوم خبره وروسته راځي کېږي، ځکه هلته امنیتي مسؤلین ول، هلته د حکومت چارواکي ول، او په رڼا ورځ باندې په داسې یو محضر کې چې هلته حکومت حاکم دی او په د کابل ښار په حاکمانو پسه کې داسې اوس جرم ترسره کېږي، نو دوی ته مستقیما مسؤلیت دومره نه راځي کېږي لکه څنګه چې لیدل کېږي. دوی په دې اساس مسؤلیت نه لري چې هلته امنیتي مسؤلین وجود درلود، همدارنګه پولیس وجود درلود، همدارنګه د خلکو ازدحام ډېر زیات و، او دوی په هېڅ صورت دولت نشي مجبورولی چې دوی په دې باندې متهم کړي د هم تاسو د جرم په مخنیوي پاتې راغلي یاست.
د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل سید خالد ساداتو چې د کابل د ابتدایي محکمې د جریان په اړه نظر څرګنده او د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې څلور تورن په اعدام محکوم کړل، اتو تنو ته یې د شپاړس کلونو بند سزا واورولې او اتلس تنو ته یې برات ورکړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اوریدلی شي. له ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنه وایي په افغانستان کې د عامه خلکو له مرګ ژوبلو څخه د مخنیوي په هدف د یوې عاجلې پالیسۍ طرحې او عملي کولو ته اړتیا ده. دې ټولنې غړو نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دا پالیسي به نه یوازې د ملکیانو ژوند خوندي کړي، بلکې له جګړو نه رامنځته شوي تاوانونه به هم جبران کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې تېر کال د همدې مودې په نسبت په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله په سلو کې اتیا زیاته شوې ده. صفي الله سانکزی پرې رپورټ لري.
د ملکیانو د خوندیتوب په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په جګړو کې لښکېلو خوا وغوښتل چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوه روښانه تګلاره مخته یوسي. د دې ټولنې غړي وویل چې تر اوسه پورې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره روښانه تګلاره نه ده موجوده او په دې برخه کې یوې عاجلې پالیسۍ ته اړتیا ده. د ملکیانو د خوندیتوب مدني ټولنې یو غړي محمد نبی تدبیر د چهارشنبې په ورځ د خپلې ټولنې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې داسې راغلي دي:
د ملکي وګړو د خوندیتوب ګروپ دوهمه پالیسي پاڼه لاندې کړنلارو ته ځانګړې او پورا پاملرنې غوښتنې کوي. ملکي وګړو ته د خپلو حقونو او د شخړو په مهال د ځان ژغورنې په هکله روزنه او پوهاوی، د شخړو د بېلابېلو خواوو له لوري د ملکي وګړو د خوندیتوب په هکله ژمنه او عملي کول، د سولې بهیر ته پراختیا او ګړندیتوب ورکول.
لملکیانو د خوندیتوب ټولنې غړي وویل چې په جګړو کې زیانمنو شوي کسانو ته د حکومت لخوا د تاوان له ورکړې ملاتړ کوي، خو دا پروګرام د خلکو د ناخبرۍ له امله ډیر اغیزمن نشي تمامېدلی. دوی وویل چې د عامو خلکو د ساتنې لپاره غورځول د اسلامي ټولنې او بشري قوانینو د اصولو تر پښو لاندې کول دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت یوه روښانه پالیسي ولري. دغه سازمان رئیس لال ګل لال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسني حالت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي پالیسي ډیره ضروري ده.
ګورو چې ورځ تر بلې دغه ملکي تلفات مخ په زیاتېدو باندې دي. موږ څنګه کولای شو چې دغه پالیسۍ او قوانین او اسنادونه شتون ولري چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې او د هغې د کچې په راکمو باندې په هغې کې مرسته وکړي؟ نو دې ته یو عاجل ضرورت دی. دا د حکومت دنده وه چې باید دا کار مخکې شوی وی.
له دې مخکې یو شمېر نورو مدني ټولنو هم په هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او د افغان جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتنه کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د رپورټونو له مخې په افغانستان کې ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله په انتحاري او انفجاري حملو او د ماینونو په چاودنو کې اوړي. که څه هم وسلوالو مخالفینو په وار وار ویلي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته ډیر پام کوي، خو د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو پړه په همدې ډلې اچول کیږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړي چې چیرې د افغانستان
کیا یار انتخاب میکنن.
وی کټوي
څومره ام کول څنګه وای زوره کیږي. خو بایسه کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په سپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي راډیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې سبا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کیږي، خو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر سره د سولې د وروستیو هڅو په اړه خبرې کړې دي. معصوم ستانکزی د قطر په غونډه کې هم ګډون کړی و. د جون په میاشت کې د کابل حکومت سره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو قرارداد پای ته رسېږي او دا هېواد د افغانستان د هوایي حریم تنظیم افغان لوري ته ورسپاري. د هغه څه د چې ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ کړي چې افغانستان ته او همدارنګ د افغانستان د فضا له لارې نورو هېوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. په دې اړه اجمل اند رپورت لري.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو هواره کموقت هم وي پیدا نشي، افغانستان به د الوتنو په وړاندې ممنوع سیمه وګرځي او دا کار به د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم کړي او په نړیواله کچه به د پانګوالو او مرسته کوونکو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن کړي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي د افغانستان هوایي حریم د اروپا او اسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دالیز دی چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمیږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي رادیو ته وویل د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې تمام شوی و، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غنی د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. خغلی رحیمی ویل چې وستوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوخت او هیله مند دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسیدو پورې به له دې شرکتونو سره له یو سره توافق وکړي.
د افغانستان هوایي چلند خپلواک اداره د څو نړیوالو شرکتونو سره چې د هوایي حریم په برخه تجربه او تخصص لري په خبرو بوخت دي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هیله مند دي چې د ناتو د قرارداد نه د پای ته رسیدو پورې له دغه شرکتونو سره د یو شرکت نه یو توافق ورسېدو او د هوایي حریم قرارداد ورته وسپارو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکې ادارې ویان قاسم رحیمی د جاپان یادونه وکړه چې د په وینا د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم په نوي قرارداد کې د مالی مرستې ژمنه کړې. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دوی یو خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په بیا سپارلو غواړي، یو څه نور وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کدرونو پر روزلو کار وکړي. دا مهال د اماراتو، ترکیه او هندوستان د هوایي شرکتونو په شمول یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه افغانستان ته الوتنې کوي. له اروپایي ټولنې څخه تر اوسه افغانستان ته ځکه الوتنې نشته چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره د دې ټولنې لخوا د خوندیتوب د لازمو تدابیرو د کموالي له کبله نه ده تایید شوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي که چیرې افغان حکومت د خپل هوایي حریم د کنټرول په برخه کې له نوي شرکت سره قرارداد کوي او لګښتې له خپلې بودیجې ورکړي، دا به هم د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره سخته تمامه شي. د خبري اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، نړیواله ټولنه نه غواړي په یو داسې وضعیت کې واوسي چیرې چې باید پرله پسې لګښت وکړي، او هغه هم د دې لپاره چې افغان چارواکي په جدي ډول نه غواړي خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبري اژانس ویلي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هغه اسناد چې دوی کتلي ښیي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول تمدید کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فرید نورزی له لشکرګاه څخه لیکلي چې د محکمې د کابل د ابتدایي محکمې پر دې حکم باید له سره غور وشي، دا فیصله د منلو وړ نه ده. عبدالقیوم بیا د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د فرخوندې قاتل هغه یو کس دی چې نور خلک یې راپاڅولي وو. جانان د هلمند په اس ام اس کې بیا لیکلي دي چې دا ښه پرېکړه ده، باید استناف او ستره محکمه یې هم تایید کړي. او سید حمزه هاشمی له بغلان ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې موږ نور له جګړو ستړي شوي یو، هر ورځ انتحاري حملې او بم چاودنې، ولی حکومت د دغه بیچاره مظلوم ملت پر زخمونو پټۍ نږدي. ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوې، وړاندې د دو اونیزو پروګرامونو د لړۍ دوه نوي برخه درته خبرو. د مخکښو ښځو د لړۍ په دې برخه کې ډاکټره رنګینه ویسا در پیژنو چې د نورو کارونو تر څنګ د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د جامو په برابرولو کې هم مرسته کوي. دا وایي هلی دې ستونزې ته پام شو چې یوې مور غوښتل خپل ماشوم لوڅ په لمنه کې تر کوره یوسي.
نرسانتی مل چې تاسو کالی په واغلی نو دا خو لڅ دي او په یا خمزه کې باندې خدا بسنه بغلس او هغه ویل خو موږ شي نه لرو او دې چې مل شکالي یې ویل خو رزه کالی نه لرم سبا وړم دغه سپدلمن کې وړم تر کوره پوري.
د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم در تخبرو د غراز د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشاء له مشر سره مو د افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. خو اوس پرې به ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره ټکي واوروي.
په کابل کې وی ابتدایي محکمې د فرخندې د وژنې په تړاو څلورو کسانو ته د اعدام سزا او اتو نورو ته د شپږو کلونو تنفیذي بند سزا واورول. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د درې اتیا جنایي جرمونو په تور د یوې ښځې په ګډون 122 تنه نیولې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب په نوم د مدني ټولنې یوه ډله د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف د یوې چټکې پالیسۍ د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان پوز د هند استخباراتي اداره تورنوي چې په پاکستان کې تروریزم ته لمن وهي. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د ځای موندلو په اړه معلوماتو ته شل میلیونه ډالر انعام شوی دی. او د روسیې، اوکراین او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چارواکي نن په منسک کې د اوربند د هغې موافقې د خوندیتوب په اړه بحث کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په هدف په فبروري میاشت کې وسوه.
او وسم په مکرې څو سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د تکواندو فدراسیون مسولین وایي چې د تکواندو او وکسه د ټیم د تکواندو په نړیوال مسابقو کې د ګډون لپاره روسیا ته تللی دی. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی نن ازادي راډیو ته چې افغان لوبغاړي خپل تمرینونه په مسکو ښار کې پیلوي او ټاکل شوی دغه ټیم تر دوه ورځو پورې چولویانکس ښار ته سفر وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه مسابقو کې درې نجونې او څلور هلکانو ګډون کړی دی. د تکواندو نړیوالې لوبې به د مې د 12 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د روسیې په چولویانکس ښار کې وسی. د کندوز ورزشی مسلین وای چې په دغه ولایت کې به الف ګروپ څخه خورشید او جوانان یو پاپ چمونو ترمنځ نن مسابقه وسی. د کندوز ورزشی امیر عبدالقیم رحیمی ازادي راډیو ټول په الف ګروپ کې پرون د مشال اتحاد او شهادت چمونو ترمنځ لوبه د شهادت چم په ګټه پایته ورسیده او دوهمه لوبه د عزیزی او فرهنګ چمونو ترمنځ وای چې 0-0 په وړاندې پایته ورسیده. د زیاته کړه چې په دوه مسابقو کې ټول چمونو ګډون کړی او یادې لوبه تر دوه میاشتې پورې روانې وي. او د اورپا لیگ د فوټبال مسابقو په لړ کې د تیر شپې په لومړي دور سیمه فائنل لوبه کې یوونتوس ریال مادرید ټیم ته 2-0 وړاندې ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلومات له مخې دغه لوبه د ایتالیا د یوونتوس میدان په تورین ښار کې وشوه. د یوونتوس له ټیم څخه ماریتا په 9 دقیقه کې خپل لومړی ګول ورکړ او ریال مادرید څخه رونالډو په 20 دقیقه کې د لوبي دوهم ګول او د یادې لوبي دریم ګول کارلوس د لوبي په 58 دقیقه کې ترسره کړ.
سپورتي خبرونه ملاحظه دی راوړو واوریدل که غوړې دا خبرونه او ځین نور اقتصادي او دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ باندې کښته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. خو اوس به د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس محسن ستانکزي سره مرکې ته مخه کړو. ښاغلی ستانکزي، د سولې د عالي شورا په استازیتوب البته په هغو غړو کې شامل و چې په وروستیو کې په قطر په پلازمینه دوحه کې په د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی و. دی وایي چې د سولې لپاره روانې خورې ورې هلې ځلې باید په منظم ډول مخته لاړې شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی ستانکزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په قطر کې شوې خبرې غیر رسمي وې او د یو آزاد بحث په توګه ترسره شوې. له ښاغلی ستانکزي سره زموږ همکار حمید مومن مرکه کړې ده.
ستانکزي صاحب محترم، مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسي پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایئ چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی، مثبت ګام د دې لپاره ده چې افغانان په دې کې سره راټول شي، ګرچې د افغانان په هر خوا پورې ارتباط لري که په افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالی شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث و چې هر چا خپل دیدگاه خپل نظر سی په افغانستان کې څنګه دا وسنی نورین ته د پای ټکی کې کودلی سی په دې باندې بحثونه وصول و او دا بحثونه آزاد دی افغانانو یو آزاد بحث و دی و کنفرانس په توګه سره راټول شوی و.
ستنګزه صاحب، آیا داسې څه پرېکړه شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکي خبرې به کله او په کوم ځای کې کیږي؟
بحثونه به ډېر وسي، ناستې مخکې هم سوي دي، آینده کې به موسي، نورې به موسي، ولی اساسي خبره دا ده چې موږ دا تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو سی د افغانستان خلک پوسی سی د افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي داده سي نسی که دلسه دا مسولیت یو طرف احساس کی دا مسولیت که څوک د افغانانو په نمایندګی د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګڼې لپاره زحمت باسو، قرباني ورکوو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وښیو. سپرښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولی سو چې یوجي ته ورسوو. نو دوام اساسي قدم به دا وي چې افغانان سره کښېني، اما په رسمي توګه کښېني او په یو ښه ارادې باندې سره کښېني او ټول هغه مسایل سی هغه د پغه کې اختلاف وجود لري، د نظریاتو لریوالی وجود لري، نو پغه باندې بحث سره وسی.
ستنګزه صاحب، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث و، خو له دې غونډې وروسته چې کوم رپورټونه خپاره شوي په هغو کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په یو رسمي دفتر موافقه شوې، دغو رپورټونو په څه ډول ګورئ؟
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نوې خبره نه ده، دا ډېر پخوا د سولې عالي شورا له هغه اوله دغه اولي وړاندیزونه تاسو په زه سندونه در وښیم چې موږ رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړي وو چې باید یو آدرس موجود سي، دغه آدرس په استفاده سره دوی کولای سي چې هلته لاړ سي، کښېني، خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل سوې مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپله هم په جریان کې دغه کسان چې د سیاسي کمیسیون دي ټول په دوحه کې موجود دي که نه دي؟ دوی له ټولو خلکو سره لیدلی او کتلی سي که نه سي؟ دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړی و، هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی سي دا دفتر څنګه نه وي څنګه وي؟ ما خبر پدې کې داسې دوی آدرس لري، همالته موجود دي، سیاسي کمیزون همالته موجود ده، هغه کسان چې تبادله وسول هغه کسان چې ګوانتانامو نه هغه سور را تبادله سو هغه دوی همالته موجود دي.
ستنګزه صاحب، کدا وایس چې اوس مهال کوم اساسي خنډونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې؟
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خنډونه سی و هغه ټول برطرفه سوي دي. په اولی هغه کې داسې د مسله دی آدرس وسې دوی سفرونه نسو کولای، تعزیرات او د تعقیب لاندې و دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسي، دا یو خند. دوام هم دا خند دا اوسې داسې فکر کې داسې د خارجان او د افغانستان د خارجي قواو موجودیت چې دلته په ډېر قوت سره و عملیاتونه امیر شا کېدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریاتو په مابین کې اختلاف دا برداشتونه وجود درلوده او یا په بله عبارت د پالیسیو په مابین کې اختلافات وجود درلودل او یا داسې فکر کې داسې آیا د جنګ له لارې دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې له لارې حل کېدلی سي. اما نن ورځ داسې یو حالت راغلی داسې د افغانستان حکومت خپل ابتکار په لاس کې لري، هغه مسایل چې مطرح کوي په پوره صلاحیت مطرح کوي، اوس په دې برخه کې دا خند وجود نه لري. بله خبره دا وه چې طالبان همیشه به ویلې چې یو مهالویش وجود نه لري چې خارجي قواوې آیا وزي که نه وزي. دا خبره نه تنها هغه ده یو وعده ده، بلکې یو عملي ګام ده. 80% 90% د دې قواوو وتلې دي، شرایط تغییر کړی ده، دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړه کیږي. متاسفانه دلته د موږ عسکر، پولیس، ملي، اردو دوی قرباني ورکوي، ملکی خلک قرباني ورکوي، ای خوتنه هم بالاخره افغانان دې هغه کیږي. خو یو بل بدبختی هم پکې را اضافه شوی ده، هغه داده سي ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبانو په لیکه کې نور هم زیاتیږي او دا هغه خطر ده چې خپل د طالبانو لپاره هم یو جدي خطر ده سي. هغه دوی به هم بالاخره دی یو انزوا او یو واقع سره بوزي او هغه اعمال مخصوصا متاسفانه په دې اخرو کې سرته ورسېدل، ته په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي.
څه فکر کوي چې د بهرنیو جنگیالیو موجودیت په افغانستان کې د سولې هڅې څومره زیانمنولی شي؟
نه تنها زیانمن به یک خی بلکه طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسی. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادی مسافر له موټره کته کې او بو یې وای ست عادی مسافران دي او دا په یو نامو د اختلاف څنګه رامنځته کی یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولې دل دا پیښه څه توجیه لري یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې نه پويګم چې په یو هغه کې یا داسې مثلا په جنگ په میدان کې هر څه کیږي اما مسخ کول خو څوک نک دا هغه شایان دي سي د خارجي جنگیالای یو موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتیږي او د دې زمينه مسایدیږي چې د بهرنیو لاسونو په دې مسایلو کې لا هم زیات شي او افغانستان یو بل مرحله د نورین ته بوزي.
نو تاسو د بهرنیو جنگلیو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکو څه ډول ارزوي آیا کوم نتیجه به ورکړي؟
زه وایم چې دا د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي. د دې لپاره چې دا فرصت ده د افغانان خپل په خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنیو جنگلیو ته نه بهرنیو قوتو ته چې په افغانستان کې وجود ولري. دا خو په نتیجه د هغه عملیاتو چې په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسول دغه جنگلي ټول غجې نه بېجای وسول. اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په دره کې قضا خو ازبکان او د چچن او د نورو خلکو له فامیلو سره راغلي دا له کوم ځای راغلي دي او د څه لپاره راغلي دي او د اول جنگ کې په دیجی کې اول د دې لپاره زمينه برابرېږي. یعنی خبره دا ده چې کوم غواړو چې مشکل حل کو مشکل باید وړه خو حل
کړه. د بهرنیو جنگلیو موجودیت یوې خوا ته پرېږدو دا هم ویل کېږي چې ټول طالبان د سولې په اړه یو ډول نظر نه لري او ځینې ډلې مخالفې دي. ستاسو په نظر دا خپله یو ستونزه نه ده؟
درته وکړم چې ټول خلک غیر ممکن دي چې ټول خلک په یو نظر کې اما زه په دې یقین لرم چې یو سیاسي قوي اراده د طالبانو په مشرتابه کې رامنځته شي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی شي. دومه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه شي چې نن به میلمانه یي سبب بیا هلته د حاکمیت دعوی کوي او کرار کرار دا حاکمیت دعوی کوي او هغه کسان چې په محل کې دي هغو ته وایي چې تاسې کرار کېنئ جنګ مو کوو یا تاسې کرار کېنئ دا د تاسې هغه نه ده. سید از فقر غربت بیچارگی په افغانستان کې سته او د فقر او بیچارگی هغه د سدوی سره د خارجي جنگیلان سره پیسې او امکانات زیاتی هغه محلي جایو کې سدوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات بزرګ باندې الته یو څو هغه کوي. اما دا خبره ډیره واضح ده چې ک طالب ده ک غیر طالب ده ک قومي مشر ده ک د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نشي کولای. افغانان خپل کلتور لري خپل ترتیب لري په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري. نو هیله دا ده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نه کړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم پخوانی حکومت زیاته هڅه وکړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي خو له دې کار مایوس شو. نوی ولسمشر اشرف غنی هم پراخه هڅه پیل کړي سو د پاکستان همکاري را جلب کړي په دې پروسه کې او په سر کې د دوړو هوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شو. کدا وایي چې اوس مهال د پاکستان د همکاریو کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اوریدلې چې جنرال مات جمهور رئیس ډیر په وځي ټوکې سره ویل چې د موږ همکاري له پاکستان سره په اصول باندې ولاړه ده. دا اصول دادی چې موږ د یو ښې سیاسي رابطې غوښتونکي یو او د دې غوښتونکي یو چې ثبات په دواړو هیوادو کې راسي او د دې غوښتونکي هم یو چې باید پالیسیانه باید تغییر وکړي. پالیسیانه په دې باندې تغییر وکړي چې د افغانستان کې پالیسی په دې هدف یې په افغانستان کې بې ثباتي یو کې پالیسی په دې هدف یې په پاکستان کې بې ثباتي د دې هیواد په ګټه هم نه ده. نو د غل لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې ورسته یو کې هر یو خپل وار باندې ځنې اعترافونه کړي دي چې په خپل خونه کړنلارو باندې چې د کړنلارو د دې نتیجې د دې سوال چې هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاوتریخوالی افراطیت او ملیشګيري او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکړي. دا یو برخه دی خبره ده. بل خبره دا ده چې دوی هم د حقیقت رسیدلې دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي بیا په غوږ کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلې سي او دا چې څومره مطمئن یو هغه به د زو وایم چې هر شی موږ باید د عمل په تله کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې حل ځلې روان دي. تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځنې قدمونه اخیستل شوی دي، ځنې کوششونه روان دي، او هیلمن یوسه دا کوششونه یو مثبت پایله ته سره ورسیږي. ما عرض وکړو چې موږ هر شی باید د عمل په تله کې سره وسنجو. هر څومره چې عملی ګامونه پورته کیږي او عملی ګامونه ډیر واضح دي او عملی ګامونه دا دي چې څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي. او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده، اما په عین زمان کې لټولو نه د موږ خپلو افغانانو نقش لټولو مهمه ده. که موږ افغانان خپله په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران د افغانستان دي، که دوی په دې باندې هوډ وکړي چې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصوو، زه درته یقین لرم چې په ډېر کم وخت کې هیڅ مملکت ولاکه وکولی شي په افغانستان کې لاس وانهنه وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم استامکزی وو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلومات له مخې دا مهال په افغانستان کې 8 لکه او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې د معلومات له مخې څه باندې 10 میلیونه افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وضع سوو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي او افغان کارګران د کومو حقوقو څخه برخمن دي په روانه خپرونه کې واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څانګې مرستیال خالد اسار دی. اسار سه محترم شرغلست،
زم خپل سلامونه تاسو او د رادي ازادي ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 38 ماده کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون د 38 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او د تویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او با معاش رخصتي، د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدودو کې د کار او کسب انتخاب آزادي. نو په دې کې یو شر ډیر صراحت لري، دا چې کار د هر افغان حق، کار د زمینې مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دي؟
د بیکاری کچه په افغانستان کې د سننګ ده، باید وایم چې د دغه حق وزیر ډیر خراب دی او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي. یعنی هغه کسان چې وړتیا لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د شمیرې پر بنسټ 500,000 افغانان بیکار دي. یعنی هغه کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار وړتیا لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 14% افغانان د بیوزلۍ خط لاندې ژوند کوي. یعنی په دې معنی چې هغه کوشش کوي خپل جسمي او فکری وړتیا پکاره چې او نشي کولی چې خپل او اساسي او بنیادی ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کړي.
یو ستر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشتون ده. یعنی دولت په تیرو 15 کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړي او دا به سوچي د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو ستر عامل د بیکاری ته په افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون، یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی وړتیاوي چې باید ولري هغه نه لري او دا عامل سبب کیږي چې بهرني کارګران په افغانستان کې کار پیدا کوي او د افغان کارګر کار پیدا نه کی. د سواد نشتون دا هم بل عامل دی، د خارجي کارکوونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی، او د ناامنی او جګړې دوام. نو دا سبب کې د دولت هغه خپل اقتصادي برنامه چې باید پلی کی په هغه ناامن سیمې کې نسی پیدا کړي، او د اداري فساد په لویه کچه د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ پس مګه کینو، موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسه واله یا په دالاس واله
و باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ایسار صاحب کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کنور هم ادامه پیدا کړي پایلې به څه وي؟
تاوتریخواله دوام وي او سبب وي د ناامنی او جګړې دا دوام وي، او د جرایمو ګراف د لوړتیا سره سبب ګرځي، او د تحمیلي مهاجرت عامل دی په افغانستان کې. او موږ ګورو چې ځینې محصلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي، هغوی مجبوریږي چې تحمیلي مهاجرت ولاړ سي. د احتیاط سبب ګرځي، او ځینې محتاج چې په افغانستان کې لرو او ستر عامل یې د همدا بیکاري ده. د کورنۍ تاوتریخوالي سبب ګرځي، د فکرونو او مغزونو تېښته دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان.
پدې برخه کې حکومت څه کول پکار دي ترڅو خلکو ته د کار پیدا کول زمينه برابر کړي؟
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرح ده، هم ډیر مهم دی چې د کارموندنې استراتیژي اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نس کولای چې د بیکاری سره په وړاندې کې مبارزه وکړي. او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د شای حکومتداري په جوړولو کې حکومت باید کوشش وکړي چې د حکومتداري پرسه کې یو ښه حکومت جوړ کړي، یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي، په حکومت چې قانون ته باید درنه وسی، شفافیت ولري. نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي. ما مخکې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري، نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري. د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب د هم ډیر مهم عمل دی چې حکومت کولی شي د بیکاری سره مبارزه وکړي، او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسی، ځکه چې یو ستر عامل د بیکاری په افغانستان کې همدا اداري فساد ده.
ډیر مننه کورموادان.
سلامات اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پاک کلام مل سه.
مخکر شوزو د پروګرام مینوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوال لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس یو څو کاله. دلته د څو شپو تر تېرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت شو چې زه اضافي شیان پکې کېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکار ځای پیدا کړم، او بالاخره زه به داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومې کتل دا یوه ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څهان موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکرسیوی درشتیگو دا موش داسی فکر تو که چی دا باید پا یو موزیم باینی دا کندار پا موزیم باید واوری موش موزیم نلرو، او زمنان دا زوانان دا پارا یو تفریگه هستی. نو ما زکر چی دا جوان زای هم دلتا نو چی سره گزاره پکشوی که نو می دا داغا زندان و مخته چی دا یو زرخانه دا اوش دا دیو مخته می یو تعمیر جور که چی پا آغا زای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافی شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافی و چای و دا به پکښې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس د پاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي. او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دی دا به د کوچنیانو د بازوی ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسوینې د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی، دا به هم په دا موزیم کې شامل وي. دا مې خپله ارزو ده او که خدای وکړله چې راتلونکی د والي صاحب دغه پروګرام پسې تعقیب کړي، د دې څخه به ښه یو شی جوړ شي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، تاسو د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامې او کالي برابروي چې تازه زیږېدلي وي.
زه یوه ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتۍ ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مریضانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده. او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي، د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتې مریضان ښه وه. ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ یې په خپله لمن کې یوه ترک یوه چې کوچنۍ یې په د خپله لمن کې پیچلی و، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و، دا خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی و په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دې ولې په لمن کې پیچ ورکه، دا نرسانې وې، نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه. او نرسان ته مې ویل چې تاسو کالي په واغوندې، نو دا خو لڅ دي، دا یخ هم ځکه باندې خدا به سینه بغل سي. او هو ویل موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړو. او دې ته چې مې ویل چې کالي، هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې، اصلا څوک یې پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی، داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي، بې ډوډۍ و بې کالو. نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یولسم دولسم سنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسې دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، که کالي مې روښول چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسې دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زیژي یا دغې بل قسم باید جوړ شي. هغه مې وښول دوی دا کار شروع کړي، د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه بې له دې چې زه خام مواد ورکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلفو مکتبو په دسترس کې ږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ور ورسېږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړله، ما خپل ژوند راپه زړه کوي چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپله د زرغونې نه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کنفرانسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته سوي دي، با جرأته نه دي، او د خبرو قدرت دوني نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي، د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله، یو ورځ نجونې، یو ورځ الوکان، د مکتب لسم یولسم دولسم سن، چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شي دي او دا والي څوک دي، کوم مسؤلیتونه لري، کوم کارونه کوي، او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي. نو دوی به مې دعوتوله دلته تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله، یو څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې به ما کار ورسره وکړي، خبرې مې موږ زده کړلې، سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي، په دغه ترتیب ویل کېږي. داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي، دوی به هغه وخت اماده وه، په جر جرأت سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول. په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د د حکومت سره خپل ځان یو وبولي، داسې نه چې دوی در سره یو جلا عضو وي جلا، دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي، او حکومت آینده د دوی دی، باید دوی په دې پوه وي چې حکومت څه شی دی، تشکیل څه شی دی، مصروفیت څه شی دی، ولایت څه شی دی، ښاروالي څه شی دی، دا ټول به مو ورته تعریف ول، یو اولیه مواد به مو په لاس ورکول. نو یوه تعلیمي ورځ مو د شاګردانو مانی ول د مراکش ته دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری داسې ول، فصل د دروز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکام ډیر شو، او که څوک چې نه وشه هغه به هم ښه سوه پسته یو څلوېښت دقیقو څخه، ولې نجونې وار په وار بیا سر کښته کېدی او مخامخ یې کتلی نه سوی، چاته خبرې هم بعضې شوې ولې اکثره یې د خبرو قدرت مخکې کم درلودې. نو د دې لپاره چې په یو کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کړې، دا تربیې ته ضرورت لري. اول د فامیل څخه شروع کېږي، نو که فامیل سره زموږ وس نه رسې رسوي چې موږ ودی ته وایي چې تاسو د اولادو ته څه ووایست، عمومي معلومات به مو ورکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې، اما دوی څنګه ژر تربیه کړو؟ د دا ژر تربیه دپاره مو دغه کانټست مقالو مختلف چچلونه به مو ورکړي، او دوه کاله کېږي چې دا کار کوو. شاګردان د ځان سره کښېني دا موضوع باره کې فکر کوي، مقاله لیکي، بیا په هغه کې به موږ وکتل، هغه بهترین به مو راپورته کړي، یو تحفه یو جایزه یو شی به مو تعین کړي، او د دې لپاره چې تشویق شي هغه مقاله به دوی وویلې، دلته په ولایت به مو دعوت کړلې، په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړه، دوی به مو دعوت کړي، معلمان به ورسره وي. دا فقط د یو تشویق او د ضمن د دوی د فکر د انکشاف دپاره موږ دا